دا مشال ویډیو ده په خیبر پختونخوا کې د سحر نه او په کابل کې اتنیمی بجې شوې دي. نن د نهه یا سه شنبه ورځ او د 2022 کال د مارچ 15 نیټه ده. زه احمد الله يم او د مشال ویډیو په سلام پختونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو، د رواني یو ساته خبرونه په لومبۍ نمایي کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو او د کراچۍ پولیسو لخوا د یو بل ځوان وجنې ترڅنګ د قبایلو پختونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري، او د دې ګړۍ په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو د خپلو سیمو د تازه حالاتو مو خبر کړی. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ شئ. نمړې د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د حکومت مخالف او ګوندونو د مارچ پر درېشته ماده اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د کراچۍ پولیسو په ایوي مقابله کې یو بل پښتون ځوان وجلې دی، او د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي بعد مارچ ورش پاړه سم د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک لارې وینا کوي. د خبرونو تفصیل. د مخالف ګوندونو پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر درشتمه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ پر درشتمه بعد د ملک له بیلابیلو سیمو قافلې را روانې شي او د مارچ پر څلېرشتمه به اسلام آباد ته را رسي. د نوموړي وینا وه چې لانګ مارچ به یې څو ورځې دوام لري، په اړه به یې فیصله وروسته کوي، خو د اپوزیشن ګوندونو کارکنان دې تر هغه وخته په اسلام آباد کې موجود وي تر څو چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ پر تحریک رای نه وي اچول شوي. مخالف ګوندونو د مارچ پر 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د قومي اسمبلۍ په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلۍ غړي پارلمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکې ورته ورکوي، او پرې دباو اچولو لپاره یې په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې ده. حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 28 په ډی چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د کراچۍ پولیسو په ایوي مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دی. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوه وکړه چې ایوي مقابله کې یو وسلوال ټپي کړي، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سهراب ګوټ کې ژوند کوو. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ویډیو ته وویل چې زوی یې د جامو جوړولو په ایوي فیکټري کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وژلو.
زب دکان کې ناست ما ته ټلیفون راغی چې یار دغه زوی د پولیسان ایستلې، نو زه راغلم دی هسپتال ته. نو د ما زوی پاک رسېدلې، زه غریب سړی یم، ما نور وسه کې چینسته، زه د پښتنو نه دا مدد غواړم، او زما خپل د مشر زوی مې دغه و، نو زما کور را تباه او برباد کړ.
د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د جنا روغتون مخې ته احتجاج وکړ. د پی ټی ایم د پی ټی ایم د احتجاج وروسته پولیس افسران هم یاد هسپتال ته ورغلل او د پیښې په اړه یې د پلټنو اعلان وکړو. د کراچۍ د ختیځې ضلع اس اس پی قمر رضا جسکانی مشال ویډیو ته وویل چې د پیښې پلټنې یې پیل کړي او تورن کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د شری ناروغۍ تر اوسه په افغانستان کې 142 ماشومان مړه کړي دي. د ادارې په وینا په ټول افغانستان کې نږدې 13,000 ماشومان په شری اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې جلا په یو بل خبر کې ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کړي چې دا ناروغي په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسینو دا کمپاین چې د پنځشنبه تر ورځې به دوام وکړي، 200,000 پورې ماشومان به د شری پر ضد واکسین کیږي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي به د مارچ پر 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک لاري وینا کوي. د امریکا په سینټ کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر او د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د مارچ پر 14 په یو لیک کې ویلي چې د یوکرين ولسمشر به خپل وینا د امریکا په وخت په سهار 9 بجې کوي. پلوسی او شومر په خپل لیک کې ویلي چې امریکا د یوکرين ملاتړ ته په خپل ژمنتیا کې ثابته پاتې دي، ځکه چې دا هیواد د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ظالمانه او شیطاني تیری سره مخ دي. په لیک کې ویل شوي چې دوی د زيلنسکي هرکلی ته سترګې پلار دي او د یوکرين خلکو ته د دوی ملاتړ څرګندولو ته سترګې پلار دي، ځکه چې دوی په زړورتیا سره د ډیموکراسۍ دفاع کوي. په داسې حال کې چې د امریکا قانون جوړونکو پر روسیې د سختو بندیزونو او کیف ته د اربونو ډالرو مرستې او وسلې ورکولو ملاتړ کړی، زیلنسکي په وار وار له واشنگټن او د ناټو په امنیتي اتحادیه کې د هغه متحدینو څخه غوښتنه کړې چې په یوکراین کې د الوتنې ممنوع سیمه جوړولو او پلی کړي. د امریکا اکثره قانون جوړونکي او سپینه ماڼۍ د دې اقدام مخالف دي او وایي چې دا به ناټو د روسیې له فوج سره مستقیم تماس ونیسي او په دې توګه به د جګړې د زیاتېدو خطر رامیاسته شي.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو سلام پښتونخوا، خبرونه او ریس تاسو کوربه احمد الله در سره ما د دې غړي تر پای کرا سره پات شوې. نو په لومبې نمایي کې به ځنې ریپورتونه دروو او په دویمه نمایي کې به تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کوو د خپل سیمو د تازه حالاتو مخبر کړی. لومبې زو د دې غړي د لومړي ریپورت طرف ته. د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف غوندونو مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن غوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته وویل چې د قومي اسمبلی غړي پارلمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره ورته دړکې ورکړې کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ډیچوک کې جلسه اعلان کړې ده. پاکستان تحریک انصاف غوند د مارچ پر 23 په ډیچوک کې جلسه اعلان کړي. نور تفصیل د گوهر مسید پر رپورٹ کی.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضل الرحمن د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان پر راتګ باندې په خلاصې خولې دړکې ورکړې دلې کیگی. مولانا فضل الرحمن اویل
جعلی وزیر اعظم کے خلاف پوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد
دا جعلی وزیر اعظم خلاف دا حزب اختلاف لڑخا راوڑی شوی عدم اعتماد تحریک دا 22 کروڑ پاکستانیانو دا ارمانونو ترجمان دے. دا دے عینی گام دستوری قانونی پارلیمانی او جمہوری اصولو ترخوالان دے. مقابلے پزائے وزیر اعظم او دا حقی حکومت دا فساد پلا روان شوی دے. دا پارلیمان غړو ته خلاصې دړکې ورکړېدل کیږي او د یېرې پیدا کولو لپاره حکومت په ډی چوک باندې د جلسې اعلان کړی دی. زه نن ستاسو مخامخ دا اعلان کول غواړم چې د مارچ په 23 چې د کم لانګ مارچ اعلان پی ډی ایم مخکې کړی و، دا وایم چې دا هیواد د کنج کنج نه د 23 مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شي. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس د پاکستان تحریک انصاف ګوند ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نغټه جلسه د مارچ په 23 په ڈی چوک اسلام آباد کې کیږي. د وویل
پی ایم صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں انشاء اللہ تعالی وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ ساز جلسہ. وزیر اعظم
دا اول نا دا ڈی چوک دا جلسے اعلان کرے دے. دا با یو تاریخی جلسہ وی، زمونگا دا شپجوشت کالو سیاسی جوند کے با تم راغٹا جلسہ نوی شوی. پا دے جلسے کے زمونگا امید ہم دغا دے چے تر لسو لکو پورے کسان با پا دے جلسے کے گڈون کوی. سوک چے ووٹ اچھا ولو لا رازی حقا با دا دغو لسو لکو کسانو پا جلسے باندے تیری گی او پارلیمان تب زی او د ووټ نه پس په بیا واپس هم په دغه لارې راځي. نو زنونه تیار ساتي،
دوباره به اسی وجه سے گزر کے اسے جانا ہوگا، تو لہذا اپنی پیٹیاں کس لیں.
د عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپاره د حزب اختلاف حکمران گند او د حکومت اتحادی گندونو د مارچ په 14 د یو بل سره ملاقاتونه وکړل. وزیر اعظم عمران خان د 14 مارچ په ماخام د پارلیمانی غړو د استوګنې ځای یا پارلیمنت لاجستا لاړو او بلوچستان عوامی گند بی این پی پارلیمانی لیډر خالد مکسی سره ملاقات وکړو. په بل اړخ د ایم کیو ایم وفد په اسلام آباد آباد کے زرداری کور تراغ او دا آصف علی زرداری بلاول بٹو زرداری پا موجود گئی کی دا پیپلز گند دا مشیران سرا ملاقات اکڑو پا ملاقات نپس دا پاکستان پیپلز گند لعڑخا یو خبری بیان خور کڑی شوی دی چی پا حقی کی دا ایم کیو ایم سرا دا ادب اعتماد پا اڑا خبر بر سرا کڑی ندی خو دا خبر یہ لکلی دا چی سند او دا کراچائی مسلو دا مولو پا اڑا با دیرو خبرو باندے اتفاق شوی دی یاد دوی چی حزب اختلاف گندنو دا وزیراعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووٹ راوڑلو پا اڑا دا پارلیمان اجلاس را غختن لپارا پا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ریکوزیشن جمع کڑی دی چی دا حکومت یا دا قومی اسمبلی لڑا خاطر اوسا پورے واضح نوٹیفیکیشن خون ندے خور کڑی شوی خود پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید دا خبریالانو سرا پا خبر کی ویلی دی چی دا قومی اسمبلی غونډه با د مارچ 20 نیټه باندې را بلل کیږي گوهر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
ته مشال ریڈیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخي په غاړه
په څلورو بجو مشال ریډیو اوري د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي عدم اعتماد څه ته وایي څنګه پرې رائے اچول کیږي د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان ولسمشر په کې څه کردار وي د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې بعد څوک د هغې په ځای کینی د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیر ګواخ رپورټ واورئ
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي که ډېرې رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي خو که کمې رایه ویوړې نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل
سپیکر 14 ورځو کې دنه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن د نېشنل اسمبلی سیشن نه ځل ته فارملی موف دا بوفي دا د ووټینګ کې بس اور کائن دانا وای چې اسمبلی سیشن پر تر اوارډ اسمبلی ہال کې بل سینیٹ خو د کیس فنکشن نشته دا ای داین او د نېشنل اسمبلی د لیټ کې ول پر شاستر میجورټی اوسو کو درو لې ممبري
په قومی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي د پاکستان قومی اسمبلی د غړو شمیر 342 دی خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده د قومی اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لری کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي دا ادعا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کمی بدل یا نه کمی بدل به د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېرې اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتول شي د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابیدل شي نو اوس به ګورو چې څه کیږي کیسه 50-50 ده یعنی دواړه خواوې برابرې دي
د پاکستان په تاریخ کې هیڅ کله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک للارې له چوکۍ نه دی لری شوی. شوکت عزیز په 2006 او بینظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغه سي تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2021 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رای ته ځان حاضر کړی وو چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو اوري د کراچۍ پولیسو په ایوي مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلې دي. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون داوا وکړه چې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سهراب ګوټ کې ژوند کوو. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ویډیو ته وویل زوی یې د جامو جوړولو په ایوي فیکټري کې د کار کولو وروسته کور ته روان وو چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وژلو. د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی مشال ویډیو ته وویل د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي او تورن کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوی دی. د مارچ په 14 مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروستو د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپله شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوي ځوان نوم 13 اسماعیل خان اکاخیل دی چې د مدیر رهسې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټري کې کار کولو. د وجلې شوي اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14 د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ما سره دا واکه سوي د چې زما زوی په پوره خواږی کمپنی کې هلته کار کاو. بیا دا راغله د تقریبا 2:30 بجې ټیم سکم دا د کور ته راغله د ناشته کړې د کور نه بعد د بیا وتلې د شي کمپنی کوه ته وتلې د نو آلته یو پول د پلان شاوخته د ورو دی خو د شاله خو پولیسانو ډس پی کړې نو پس لګنه چې زب دکان کې ناست ما ته ټلیفون راغی چې یار دا سي زوی د چا وستلې د پولیسان وستلې نو زه راغلم د هسپتال ته. هسپتال ته چې راغلم نو د ما زوی پاک رسېدلې زه غریب سړی یم ما نور وسه کې چې نشته زه د پښتنو نه دا مدد غواړم او زما خپل د مشر زوی میم دغه نو د مد څلور بچان دي ما دي د عمل شه د شهید سوې چې د څلور بچان دي وروره زما خپل څلور کور کې می څلور 15 شکم دا نونی دي نو زما کور را تباہ او برباد ک الله پاک دی دوی ته خپل سزا ورکي.
کله چې د اسماعیل اکاخیل جس د کراچۍ جنا روختون ته ورسید نو د پی ټی ایم کراچۍ په ګڼ شمیر کې غړي هم هلته ورسید او د پولیسو په ضد ناری وهلي او احتجاجي هم کړي. د کراچۍ په جنا روختون کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
په هسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي بیا دلته رینجرز او پولیس ودی ته د کی ورکی ودی ته شکنځل کوي د دې سره د کم پیل کوي چې تاسو د احتجاج مکوئ موږ اخر کې حیران یو چې سولار چیرې سو نو د حکومت وو د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده موږ پښتانه به اخر کې کم سوچ.
د کراچۍ په جنا روختون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج وروسته د پولیسو افسران هم جنا روختون ته رسیدلی او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی. دا پیښه چې د ورځې شاوخوا 3 شوی وه بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال لیډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروستو په پیښه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په پیښه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی ایس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولی دي. د پیښې پلټنې پیل کړي دي د پیښې به رڼا پلټنې کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم به ورته سزا ورکړی شي. پی ټی ایم سوره جوړاندې په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته اوږد احتجاجي پلت هم وهلی و. د سن حکومت سره د نورو غوښتنو سره دا هم لیکلی تړون کړی و چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو سره د پښتنو وژنې دي هم بند شي. بلخوا د سن حکومت د پیښې په اړه تر اوسه هیڅ نه دي ویلي. په کراچۍ کې دا لومړۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په بلدیه ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید هم وجلی او د هغه ملګری ټپي کړی و. په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو SHO، یو پولیس پای او یو بل کس گرفتاره او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهرګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. له دې وړاندې د کال 2018 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلی و او بیا د دغه مقابلې په اړه پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللی وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 50 کسانو پر ضد د نقیب مسید د وژنې مقدمه جوړه کړی شوې وه. په یاده مقدمه کې د پولیسو پخوانی SSP راونوار 15 نور کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسید د وژنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا مشر طارق ملک ویلي چې په هیواد کې هغه 10% فرق چې د نارینو او زنانو د ووټونو ترمنځ دی ادارې کوشش کوي چې ختم یې کړي. نوموړی وایي په 13 میاشتو کې له 21 لکو زیاتې ښځې رجسټر کړي دي. تیر کال په نومبر کې د انتخاباتي کمیشن په راپور کې ویل شوي ول چې 6.45 کروڑ سړي او 5.46 کروڑ ښځې رجسټریشن یې کړی دی. بلخوا په قبایلي ضلعو کې د ښځو لپاره کارکوونکي وایي چې د حکومت دا اقدام ښه دی، خو باید چې رای اچونکو ته پوهاوی هم ورکړي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د نادرا مشر طارق ملک ویلي په 13 میاشتو کې 21 لاکھ نه زیاتې زنانه ووټرانې رجسټر کړي. طارق ملک دا هم ویلي پاکستان کې د نارینو او زنانه ووټرانو ترمنځ 10% فرق و. دوی د هغې د ختمولو په لور ډېر تیزی سره کار کوي او کوشش کوي. څومره چې نارینه ووټران دي همدومره زنانه هم رجسټر کړي. د مارچ په 18 د زنانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره طارق ملک میډیا سره خبرې هم کړې وې چې د ډان اخبار د رپورټ تر مخې طارق ملک زیاته کړې وه د مارچ د 18 نه تر د 14 پورې د زنانو هفته مانځل کیږي چې مقصد یې د زنانو په سیاست، سماج او اقتصاد کې ځای پیدا کول دي. او ملک زیاته کړې وه تکړه زنانه په ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستی شي. هم په دغه ورځ د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په مهال طارق ملک ویلی وو زنانه رجسٹر کول ډیر ضروری دي. اوس خو پاکستان کې شاوخوا 6 کروڑ زنانه رجسٹر دي او دغه صنفي فرق مونږ 10% ته راوستی دي. په نومبر 2021 کې د الیکشن کمیشن او پاکستان لخوا د جاري شوي شمیرو تر مخه پاکستان کې هغه وخت 6.5 کروڑ نارینه او 5.46 کروڑ زنانه ووټران رجسٹر وي. د دواړو شمیرو ترمنځ د 1.3 کروڑ فرق و. نو هغه وخت هم نادرا الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي دوی کوشش کوي هر هغه تن چې د 3 کالو زیاتې رجسټر کړي او په خصوصي توګه زنانه دوی غواړي دغه فرق ختم کړي. د خیبر ضلع نه سیاسي او سماجي کارکوونکي او د زنانو د حقونو مبارز ناهید پریده د زنانو په ووټونو رجسټرول وویل دا ډیره خبره ده او زیاته کړه. تیر بلدیاتي انتخاباتو کې دې کتلی و ګڼ شمیر زنانه ووټ اچولو له هم له کورنو وتلی وي.
نو پهلې ځل زنانو په ګڼ شمیر کې چې کم دی په هغه علاقو کې هم زنانو د خپل ووټ استعمال وکړو. دې ځینو کې خو ټیک دی چې د زنانو ډیر زیات چې کم دی نو ووټ رجسٹر شوی دی او په دې لوکل ګورنمنټ کې ډیر زنانو د خپل حق استعمال هم وکړو. خو کو بیا وګورئ نو بیا په تیرو په دې علاقو کې لکه دا ستونزې اوس هم شته دی چې هلته کې د زنانو سیم نشته دی او نه چې کم دی نو ووټ رجسٹر شوی دی.
دا چې کله نه په پخوانی فټا کې د سیاسي ډلو لخوا جمعاتی انتخابات شروع شو زنانه ووټ اچول شروع کړل خو چې کله نه فاټا ختم شوه د زنانه ووټرانو شمیر هم زیاته شوه او په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې بیا د زنانو شمیر تر ټولو زیات وو چې ووټ هم اچول او د سیاسي ګوندونو په ټیکټ په انتخاباتو کې برخه هم واغسته. دا محمد دو یو زنانه رابیه بیبی وای د حکومتي ادارو لخوا د زنانه ووټونو رېجسترول خو ډیر خګام دی خو باید زنانه په دا حواله سره بیدار هم کړل شي نو هغه کوم رقم بیداری
چې د سمره وټه چولې شوی دی دومره ځای شو او چې چا چولې وغه ډیر غلط پکې چولې شي ولکه په یو پانه پینځه پانه به په بکسر خزینه پوی دی یو پانه به پینځه مهر وهل نو حکومت لدا پکار دی دوی له پوی ورکی د اوټ د اچولو چې اوټ دی طریقې سره واچوي او د سې چولې کیږي
د تاریخ ملک پوی نه چې دوی کوشش کوي زیات نه زیات زنانه رېجستر کړي نادر په هفته کې یو ورځ چې د جمعې وي د زنانه د رېجستریشن د پاره ځانګړي کړي همدا د نادر د دفترونو ورځ پنځوي خو له خالی په ورځ هم 200 او 850 د رېجستریشن مرکزونه کولاوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
مشال ریډیو اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنۍ بې ځای شو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د خاغلی ګرانډي سفر خ ګام وباله او هیله سرګنده کړه چې خپل مینو ته د کورنۍ بې ځای شو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
ګراندی پرون کابل ته لرسیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبري وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارز هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل زبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتک شګام وباله او هیلې څرګنده کړې چې د بې ځای شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده د مهاجرینو وزارت همدارنګه د ریاست الوزرا لمرستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو د بې ځای سو د بې کورۍ او داسې د یو د بې سرپناهي او نورو ستونزې د یو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسولیت په دایره کې به اسلامي مل سره په همغږي سره ګامونه واخیستل شي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشنری د ارقامو پر اساس 40 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نشتې 3.5 میلیونه افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې 15 میلیونه ولکه افغانان په گاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال رادیو اوري. د خوست زوړ هوائي ډګر چې په خوا پکې د امریکا استخباراتو فوزي اډه د خار له ورداتي برېښنا سره وصل شو. د یاد هوائي ډګر مسولان وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره تر ډیره د دې ځای د برېښنا ستونزه هواره شوه. په خوست کې دا مهال 11,000 کورنیو ته ورداتي برېښنا ورکړل شوې او د چارواکو په وینا چې د 20,000 نورو کورنیو لپاره هم تیار د برېښنا د غځولو تجهیزات لري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
د خو زوړ هوایي ډګر د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت د خار له وارداتي برېښنا سره ونښلول شو او د دې ځای د برېښنا ستونزه هواره شوه. د زوړ هوایي ډګر څخه چې اوسمهال هوایي پروازونه نه کیږي د خوست ښار ختیځ لوري کې پروت دی. او د خار څخه شاوخوا 15 کیلومتره واټن لري. په خو یاد میدان د چفمن په نوم د امریکایي ځواکونو د پوځي استخباراتو مهم مرکز وو چې د خوځ د سقوط په ورځ لدی پوځي اړي هم امریکایي پوځیان او د کی پی اف په نوم د دوی همکار افغان پوځیان ووتل. د دوشنبه ورځ مازدګر مهال په خوځ کې د طالبانو د حکومت والی مولوی محمد نبی عمری مشال روډیو ته وویل چې زاړه میدان ته د برېښنا د داخلي بودیجې څخه وغځول شو.
دغه زاړه میدان هوایی کې چې دا په یو وخت کې د امریکایانو ضربتیانو خاص مرکز وو برېښنا را ورسېده او نن الحمدلله زموږ د ملګرو په لاسونو باندې افتتاح وشو. په دغه برېښنا باندې جمله لګښت 195,000,000 افغانۍ مصرف شو او خدای تعالی ته مو امید دی چې انشاءالله نور ولسته و نور ولسوالیو زینو ته به هم رسیږي.
د خوست برېښنا رئیس انجینر فولاد وایي پخوا دلته امکانات ډېر وو خو له هغو امکاناتو پر ځای استفاده نه ده شوې.
په شلو کلو کې دوی څومره امکانات لرل په دې ته بل دی دولتي برخه ترکه دې بنیادي پروژې دلته نه عملي کولې او کتي وخت پردای وطن و کنه. اوس الحمدلله چې دې ته بنیادي کور اوسې د میدان دپاره بنیادي بجلی راغله ده. په دانې مونږ ډېر ویاړو او انشاءالله مونږ په آینده کې ټول ولسته خص ولسته کوشش کوو چې برق وي.
مولوی سیف الله په زاړه هوایي ډګر کې دنده لري. نوموړی وایي پخوا د جنراتورونو له برېښنا کار اخیسته چې ډېر لګښت ورمانده کېده خو دې برېښنا سره د دوی لګښتونه کم شول او برېښنایې هم قوي او د پخوا په پرتله مطمئنه شوه.
خو الحمدلله دا برېښنا چې رغلله په دې سره موږ ډېرې ستونزې هوارې شولې ځکه چې مخکې به موږ د میاشتې دوه ټنکره تیل دوه کوماس ټنکره تیل به موږ جنریټر ته وړل ذخیرې ته او هغه به په میاشت کې ختمېدل. نو هغه تیل الحمدلله موږ ته بچات شول او بل برېښنا د کومه اوس چې وصل شوله برقي تیز دی ډېرې ستونزې مو سره هوارې شولې.
د خوست ولایت چارواکي وایي په راتلونکي کې په پام کې لري چې واردات برېښنا صبره او یعقوبه ولسوالۍ ته وغځوي ځکه یاده ولسوالۍ په تیرو جګړو کې ځپل شوي او خلکو ته یې د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي. د چارواکو په وینا چې په خوست کې 11,000 کورنیو ته عملا برېښنا ورکړل شوې ده او د 40,000 نورو کورنیو لپاره د برېښنا تجهیزات موجود دي چې په واسطه به یې کرار کرار د خوست ډېریو سیمو ته برېښنا ورکړل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اوري. اوس وخت شوه دی تاسو سره نیغ په نیغه خبرې کولو. نو تاسو کولی شئ چې موږ ته زمنګ په دې ټلیفون شمیرو زنګ وای چې په لګه شبکې به درته دراورو. نو تاسو موږ د خپل سیمو د تازه حالاتو خبرولې شي چې سیمو کې مو څه حالات دي، څه روان دي، څه نوي خبرونه دي چې غواړي چې موږ سره د مشال ویډیو د لارې نور خلکو سره شریک کړي. نو ټلیفونونه موږ ته زمنګ په دیش میرو کوي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش درې سوا پینزه 00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل او سو دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی. پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا مشال راڈیو ترسنگ یه د مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه.
اوریدونکو زمنګ ټلیفون شمیرې مو واوریدلې په دې نمبر او تاسو موږ ته زنګ وهلې شي خپل د سیمو د حالات مو خبرولې شي. موږ به انتظار کوو تاسو د ټلیفون. خو زمنګ ټکنیکی همکار راته وی چې یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. څوک دی را سره د کم زینه خبرې وسره کوو؟ هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد الله خان تاسو ته ډېر سلامونه.
څوک خبرې کوي د کم زینه؟
نجیب الله وزیر ماده شمالی وزیرستانه.
جی نجیب الله وزیر صاحب سره حالات دیخی؟
نجیب الله وزیر محمود الله بھائی.
نائب الله وزیر جی څه حالات دی شمالي وزیرستان کې؟
احمد الله بھائی بس الیکشن کمیشن انتخابات روان دی 31 مارچ نه با سلسل کمپاینونه روان دی احمد الله خان ډیر خواندی نه روان دی په شمالي وزیرستان کې
خلک مطلب کمپاینونه سره لکال تم هله ګله زیاته شوې ده نو حالات خدي وسره
او احمد الله خان ډیر سخت خواندی نه کوي مخ خپل ترای زیوی لور د عبدالقادر بی دی سره مش پرې لیو زموږ پښین بیا وځي تین باجه باندې احمد الله خان ډیر خواندی نه کوي وای وځي تا دری می روان نن مو وښښینو داس غاته مخیال د سپینوام ایریا ته مخیال چې دوله لوکشي کمپاین باندې احمد الله خان خلکو بیا چې ان شاء الله تاسو میجو کینه درکوي خل ډیر وی بس پاته په منډیول باندې لاګی زه کتیز مارچ باندې
انا بالکل انتخابات په ورځ وبیا اندازه کیږي او لکه دا سیزه کچه بلدیاتی انتخابات پکارو چې په دغه شانت قبایلی زلو کې موشي لکه د ملک نورو برخو کې څنګه کیږي نو دې طرف تم پکار د چې د اختیارات چې حکومت کوم خبره کوي بلکې ګوندونه چې اختیارات لاندې سطح تر سوالو د پاره نو هغه د پاره ضرور ده چې بیا داسې انتخابات وشي
او احمد الله خان دا بالکل دا پهلا ځل د شمالي وزیرستان کې د فاتح ضلع چې ضلع ضلع به تل کیږي دا پهلا ځل چې انتخابات روان دي
خه خبره ده سمه ده ډیره مننه نائب الله وزیر د ټلیفون کولو نه اوریدونکو نائب الله وزیر را سره د شمالي وزیرستان نه د مارچ پر یو درشتمه چې کوم د خیبر پختونخوا په پاتو ضلعو کې به بلدیاتي ټاکنې کیږي نو په هغې کې یو قبایلي ضلعه شمالي وزیرستان هم شامل دی هغلته به هم دا انتخابات کیږي او نائب الله په خبره چې کمپاینونه چې دي په دغه سیمه کې روان دي نو راځي اوریدونکو چې اول د مشرف بنگش په آواز باندې د یو سندره واورو سندرې وروسته به بیا راځو نورو اوریدونکو سره به خبرې کوو په فیسبوک چې چا پیغامونه راستولي دغه پیغامونه به هم په پروګرام کې شاملو
نظر گلو نادر نظر دستا خائز دنیا من لے دے دا گل خیستا آئی کا گل دوستا نخلے دے بشر دے کل سپن بشر دے کل سپن بشر دے دس پگ میں نہ رنگ راوڑے دے تو گل خیستا آئی کا گل دوست نخلے دے تو گل خیستا آئی کا گل دوست نخلے دے آزادگی تاس دی دیوانایم کلی شازادگی تاس دی دیوانایم سوزی می دستا حسن سدی پروانایم
اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه او رئیس تاسو کوربا احمد الله در سره یم زو د یو بل اوریدونکو طرف ته ګورو چې څوک سره د ټلیفون په لیکه د کم زینه مرګره شوی دی. هلو السلام علیکم.
السلام علیکم احمد الله صاحب تاسو ماشال ریډیو هم کرانه اوریدونکو ته سلامونه دي.
وعلیکم السلام. جی څنګه حال دی؟ خیریت دی؟
سب برابر طبیعتونه خان.
جی وای څه حالات دی په بنو کې؟
بنو کې بس فرناز خان وزیر مونږ خبريالي او غلو یا جرګات درې ورځې او بیا بل ورځ الفا خص ممبران مهر وبکا خیلو د نور چ ویلج ناظم ملک محمد علي خان الفا خص او خلک دا الفنا بعد مونږه تا انټرویو را کړل چې مونږه به تر کې تی چاره کوي چې کومه وعده په الیکشن کې کړې دي دا کړې دي. دا ځنه د مطالبه ورته وکړه احمد الله صاحب هم
جی
چې دا سردی خل خړګي منډي چې کومه دا پدا کې دا ټاوره د موبایل والے نشته نت انټرنیټ دغه دا موبایل روغ ملويږي نه پکې لکه دا تاسو چې حکومت ته لشکي ریکوست وکستای چې دا مونږ ته د موبایل والے ټاوره ولاګي پاین چې مونږه نت انټرنیټ وې کی نه احمد الله صاحب مونږه خبريایو چې چیرې موبایل یې ته غا کوي کنه بیا مونږ ته خپل ها لکه ډیر تکلیف ته احمد الله صاحب
سمه ده. مننه فرناز خان وزیر صاحب معلومات شریکولونه. اوریدونکو فرناز خان وزیر د بنونه خبرې تاسو واوریدلې. دغه شانتي ارمانی زدران چې کوم دی اغم وای چې سلامونه او نیکی هیله می قبول کړي. وعلیکم السلام. د اپر کرم شلوزان تنګینه در سره مو وی په فیسبوک کې دا میسج کړي چې دلته خو بلدیاتی انتخابات د پاره چې کوم وټونو کوم سلسله ده هغه انتخابات خو په 13 مارچ باندې کیږي خو دغه لپاره کمپاینونه روان دي. خلق و تخه خوشاله دي بس وی الله دی خیر خیریت سره انتخابات چې کوم دی اغه سر ته ورسې ځکه چې په لومبي زل باندې دی وی چې په کورم ایجنس ضلعه کې چې کوم دی دا انتخابات کیږي نو بالکل دا لومړی وار دی چې د قبایلی و ضلع چې کوم دی نو اغه کې دا انتخابات کیږي. مومند خان چې کوم دی اغه وی د ننګرهار نه یم او دلته ګرمي چې کوم دا غه زیاته شوی دا موسم خو خو پر نن نه وای چې دا ګرمي او ربیا زیاته شوی دا نو ژمی چې کوم هغه په ختمېدو دی ځکه چې د مارچ 15 ته یعنی مارچ میاشت هم نیمې ته رسېدلې ده نو د پاکستان هغه سیمې چې کومې میدانی سیمې دي پنجاب سند نو پاغي کې هم چې کوم دی یو شمیر اوریدونکو دا دغه کړي چالهته هم ګرمي چې کوم دا اغا زیاته شوی دا او دغه شانتي بیا د خیبر پختونخوا غریز سیمه چې کوم دی یا د پنجاب کوم غریز سیمه چې دی نو اغل ته خو موسم وسم خده ځکه چې خلک لا پکی او دا نه لګي خدای وي چې په خکته سیمه چې کوم دی نو اغل ته ګرمي زیاته شوی دا اوریدونکو خبرو دا سلسله به هم دا شن جاری ساتو تاسو ټلیفونونه به هم اخلو نور پیغامونه به هم په پروګرام کې شاملو زو د هله احمد زئی په आवाज باندې یو سندره اورو اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه اوري زو د یو بل اوریدونکو طرف ته خبرې ورسره کو چې څوک را سره د کم زینا په لاین راغله ده. هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام احمد الله صاحب، څنګه شای جوړ؟
خیر دی. څوک خبرې کوي؟
یوسف خان خبرې کوم د لور لاین.
جی یوسف خان، څه حالات دی په لور لای کې؟
خیر دی احمد الله صاحب، څنګه شای؟
الحمدلله خیریت دی.
مره خبر در سره شرکاوی چې باید د نتی لږ موږ په تفصیل په کاسې د استاس پرونی په کروم براوزر کې نه راځي، دا څه وجه؟
نشم ویل چې دا به څه وجه ای. لکه کروم څنګه نه راځي په کروم دغه باندې؟
دا نت د لارې نه پروګرام نه راځي اس کوم لای اوری په کروم براوزر چې کوم.
خ خ خ، دا اصل کې دا پی ٹی ای والا او مشال دا کوم ویب سایت چې دی هغه بند کړی دی، لګین یل ته پاکستان کې نه خلاصيږي دغه وجه ده.
شاشه
او دغه دی وجه نه کیږي دا.
بس دا پښتنه مې کول دلته صفانه راځي نوټ او لبل شوی دا څه وجه کې دی؟ مشال ریډیو موږ اورو په کروم برازر کې لږ وسارو د کیش په دی وجه
او نه هغه دغه وجه ده. خو تاسو مشال اپلیکیشن چې کوم دی هغه ډاونلوډ کوي نو هغه سره کیږي؟ او په مشال ګوګل پلی سٹور ته چې لاړ شي په هغه کې تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ، نو دا هغه د لارې هم اوریدلی شئ. یوسف خان اوریدونکو، یوسف خان د لورالای نه ټلیفون کړو. یو شمیر اوریدونکو زمونږ چې کوم دی هغه په فیسبوک هم پیغامونه راستولي. عبد الله هلال چې کوم دی هغه وای د جنوبی پښتونخوا پشین څخه وای خبر داد چې پرون د مارچ په 14مه په پشین بازار کې وای 2 بجې وسلوال کسان چې دی یو سرګر دکان نه د سره زر چیو هغه تنه لوټلی دی، وای د پیخې په ضد باندې بیا په دکاندارانو چې دی تانې مخې ته پرلت کینولو او د کوټې او پشین لوی لار چې کوم واغې وتړله. د کوم دکانداران چې دی هغه د وسلوالو د نیولو غوښتنه وکړله چې چاته نه دغه سره لوټلی وو. خو بیا ډیپټي کمشنر یعنی ډی سي چې کوم دی هغه دکاندارانو سره خبرې وکړلې او هغه لنډ وخت لپاره دکاندارانو خپل پرلت چې کوم دی هغه وزنډ او لار اخلاص کړله. دغه شانتي حکمتیار ترین چې کوم دی هغه وایي دوه خبرونه دي چې نن په پشین کې د سرکاري ملازمینو احتجاجي مظاهره ده. دا د کم سرکاري ملازمینو په څه وجه احتجاجي مظاهره ده دای نه دي لیکلي. او دویم دا چې پشین کلی کمالزی کې یو فری میډیکل کیمپ لګیږي چې دا کیمپ بل نه هونه تر 3 بجو پوری وي. نو دې میډیکل کیمپ کې به کم کم علاجونه چې کم دي هغه مفت کیږي. نو حکمتیار ترین چې کم دي دې په حواله سره هم څه نه دي ویلي. خو بصیر لیوال چې کم دي هغه وایي خوس نظر سره ما موسم خو ډیر ښه دی خو او خلک چې کوم دی هغه د خوراکي توکو د زیات قیمت چې کوم دی دا غي د وژن ډیر زیات د مشکلاتو سره مخ دي. نو یو خو کارونه نشته دی، بل خو نرخونه دومره زیات دي، نو ژوندونه ویرات ډیر سخت کړي دي. او دغه شانتي نور زمنګ یو شمیر اوریدونکو چې کوم دی هغه هم پیغامونه راستولې دي خبرونه کې باغ هم شامل خورازي چې اول د جاوید امیرخیل په आवाज د سندره واورو. Thank you. اوریدونکو سلام پختونخوا خبرونه اوري اخري 2 منټه را سره پاتې دي خبرونه ختمېدو کې نو راځي چې د نغمې په आवाज باندې د یو بل سندره درته واورو او بیا په راتلونکو خبرونه کې به در سره هم زو مل کوربایم